د امریکا د کانګرس هوایت د پاکستان د لوی دریسي سره وکتل. پایت کې سناتور جان مکین، د سنا د مجلس د وسوالو خدماتو د کمیټې رئیس سناتور لینزی ګراهم او سناتور جو ډانلی شامل دي. د پاکستان د پوځ لوی دریسي راحیل شریف د دغو سناتورانو سره په مجلس کې وویل چې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په سیمه کې د سولې لپاره ډیر مهمې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دې وروستیو وختونو کې ښه نه دي. په پاکستان تور لګول سوی دی چې یوازې د هغو طالبان په ضد اقدامات کوي چې د پاکستان په خلاف دي او د هغو ډلو په ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. په دغو ډلو کې د اقانی شبکه هم راځي. د پاکستان لخوا د هغو ډلو په خلاف چې په افغانستان کې جنګیږي د اقداماتو نه کول د دې سبب سوله چې کانګرس د امریکا د حکومت هغه مالي مرستې په اسلام آباد باندې بندې کړي چې پاکستان د F-16 ډول الوتکو لپاره په کارول. په بنگلادیش کې یو شمیر عالمانو د ډاکی بریج چې تر شلو ډیر کسان پکښې ووژل سول وغانده. د بنگلادیش د جمعیت علما رئیس مولانا فریدالدین مسعود امریکا ژغ ته ویلي دي چې د مشکوکو اسلام پالو لخوا د بېګنا خلکو وژل یو وحشیانه عمل دی او د نورو ادیانو د پیروانو وژل د اسلام د لارښوونو خلاف کار دی. پرون د بنگلادیش په مرکز ډاکی کې په رستوران کې په برید کې 40 کسان ووژل سول. برید کوونکي د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې، ډزې وکړې او په رستوران کې موجود کسان یې برمته کړل. د بنگلادیش امنیتي ځواکونو د 12 ساعتونو وروسته په رستوران هجوم یوړ او تر لوسو ډېر برمته کسان یې خوشې کړل. کله چې جګړه ختمه سوه پولیسو د 40 کسانو مړې وموندل چې زیاتره بهرنیان وو. په نښتو کې 2 پولیسان هم وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې 9 ایټالویان، 6 جاپانیان او 1 امریکایي هم شامل دي. برید کوونکي 8 کسانو چې 6 کسان وژل سوي او 1 ژوندی نیول سوی دي. د برید نه 15 ساعت وروسته داعش یا د اسلامي دولت ډلې وویل چې برید دوی کړی دي. په امریکا کې د سایت په نامه د استخباراتي ګروپ مشر ریتا کیتس وویل چې داعش د ټویټر له لارې د ډاکې د 15 برید کوونکو عکسونه هم خپاره کړي دي. د بنگلادیش حکومت تر اوسه پورې داسې بیان نه دی خپور کړی چې پکښې ویل سوي وي چې د برید ادعا دې داعش کړي وي. د بنگلادیش حکومت د ډېر وخت راهیسې دا خبره کوي چې په دغه هېواد کې بهرني تروریستي ډلې فعالیت نه کوي. د برید نه وروسته په ډاکې کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د نومبر د میاشتې د جمهور ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به د شمالي کارولینا د شارلټ په ښار کې کمپاین وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
دا به لومړی ځل وي چې اوباما د هیلری کلینټن لپاره کمپاین کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین په یو بیان کې ویلي دي چې د سیشن په ورځ به په شارلټ کې اوباما او کلینټن راغونډ شوو خلکو ته د شوو پرمختګونو د تداوم او د امریکا د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما او کلینټن د جون د میاشتې په 15 منټې پلان درلود چې په ویسکانسن کې کمپاین وکړي، خو د جون په 12 منټې د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې د ډله ایزې وژنې له امله پلان شوې غونډه وځنډول شوه. بل پلو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی د هیلری کلینټن سره د هغې لخوا د وزارت په وخت کې د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د استعمال په اړه مرکه کړې ده. د هیلری کلینټن د کمپاین په یو بیان کې راغلی دی چې مرکه پرون 3.5 ساعته وه. هیلری کلینټن د ایم ایس این بی سی د تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دی چې خوشاله ده چې د ای بی آی سره یې مرکه کړې ده. د هغې ویان ویلي دی چې کلینټن په خپله خوښه دغه مرکې ته تللې وه. هیلری کلینټن ویلي دی چې د وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل د سرور د استعمال په اړه یو کال کېږي چې پوښتنې ځوابوي، خو دا لا نه ده معلومه چې په دې مرکې سره به دغه قضیه وتړل شي او که نه. د هیلری کلینټن د پخوانی دفتر د کارکونکو سره هم اف بی آی مرکې کړې دي. تمه ده چې د رواني میاشتې په پای کې به کلینټن د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست لپاره رسمي کاندیده شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د اسمال میږي چې د بریتانیا نوې سرعظمه به ښځوي. دا به د 6 کلونو وروسته چې مارګریت تاچر له قدرت نه لیرې سوه لومړی ځل وي چې یوه ښځه د بریتانیا سرعظمه کیږي. په هغو کسانو کې چې د بریتانیا د سرعظمۍ لپاره میدان ته راوتلي وو 2 کسان پاتې دي چې دواړه یې ښځې دي. په دغو 2 ښځو کې یوه یې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تریسا می ده او بلې د انرژي وزیره انډریا لیتسم ده. اوس به د بریتانیا د محافظه کار ګوند 150,000 غړي په دغو 2 کې یوه ته رای ورکوي چې سرعظم سي. رایګیري به د سپتمبر په 2 نیټه وسي. او دا هم وروستۍ خبر. په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په تلیفوني پیغام کې خبرداری ورکول سوی دی چې د ایران د باندې دي په اصطلاح دښمنو ادارو سره تماسونه نه ساتي. د دغه تلیفوني پیغام منبع معلومه نه ده. د ایران رسنیو ویلي دي چې 900 ژورنالیستانو او مخبرو کسانو ته دغه پیغام د جمعې په ورځ استول سوی دی.